په افغانستان کې شپږ بجې شوې د مخامنې خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم په پای کې لاند خبرونه د طالبان حکومت تایید کړ چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ په ترسره شوو مذاکراتو کې چې کابل منځګړی توپ کړی دواړه لوري پر یو موقت اور بنسلا شوې دي دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دی چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو دغه بهیر په بریالي ډول پر مخ لاړ شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ټي ټي پی نن په یو بیان کې تایید کړ چې خبرې په کابل کې روانې دي او د مې میاشتې تر دیرشمې پورې پر اور بند اصلاح شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتنه دي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینر سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده لخاغلی بین څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې له مخې بینت ویلي دی په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوی د بشري حقوقو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل وو د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوی حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې افغانستان خپل متحدان وېستل د پاوز او پینټاګون د جګپورو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخفزیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنې لیکونه سپارلې او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرې اعلان ته ویل چې دای له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنې لیکونو لزړه هرکلای کوي هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هیوادونه پورته کوي او متحدان به د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریوپول ښار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې او تسلیم شوي دي د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې شپږ سوه څلور نوي اوکراینی جنګیالي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې تسلیم شوي او په دې موده کې 215 شپېته نور اوکراینی سرتیرو خپله وسله په ځمکه ایښې ده خو له بلې خوا د کیف ویلي دي چې په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ له دې سیمې تخلیه شوي او د روس پلوه وسلهوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی او دواړه لوري پر موقت اور بنسلا شوي دي اسلام آباد څومره دغو خبرو ته خوشبین دی چې دا ځل به نتیجه ورکړي
پاکستان به له دې ځای دا خوشبیني لري چې که دغه خبرې کامیاب سي نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودرې
په دې اړه مو د مشال څانګه له یو همکار سره چې دا مسله یې تعقیب کړې خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له حقایقو سره اړخ نه لګوي او خداده چې طالبان د خبرو پر ځای په مثبتو کړنو عمل وکړي د اوکراین وروستي حالات مهم لپامه ان دي غرزولي د غرض د موزیمونو د نړیوال ورځ په پلمه مودا چې په افغانستان کې موزیمونه ترڅه د خوندي دي د طالبانو د حکومت د ویندوی نظر اخیسته
ټول موزیمونه محفوظ دي ساتون کې لور ورته مسولین ورته لرو تر اوسه پورې د حفاظت په برخه کې مطمئن
دی
شیبی د ازادي
رادیو
خبري ټولګه ازادي رادیو او خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم تر ازو خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د خبرو قربتوب کړی او دغه خبرو په نتیجه کې دواړه لوري او موقت اوربند ته رسیدلی دي. دغه راز ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویندوی ویلي چې په روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی. نور به له اجمل ان واورو.
دا طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ تر سره شو مذاکراتو کوربه توپ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په بهیر کې پر اړوند موضوعاتو کې د پاموړ پرمختګ ترڅنګ په لنډمهاله اوربند هم هوکړه شوی. د پاکستان د طالبانو د تحریک ډلې یا ټي ټي پي له 2001 کال د خپل تاسیس راهیسي په پاکستان کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمیر سیمو کې د دې ډلې پر ضد یو شمیر پوزي عملیات ترسره کړي او هغه یې کمزوري کړي، خو دومره یې لبخون نه د غورځولې چې بریدونه ونه شي کړی. د رویټرز خبري اژانسټا ریپورت لمخې ټي ټي پي نن چهار شنبه په یو بیان کې تایید کړ چې خبري په کابل کې روان دي او د امید میاشتې تر دیر شمه پوربند سلا شوه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې د پاکستان د حکومت استازیتوب څوک کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان هم په دې اړه د رویټرز پوښتنې نه دي ثواب کړي. خو له دې مخکې ریپورتونه خبر شوی و چې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ایس ای یو شمېر وسنی او پخانی چارواکي د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پي لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي. تیر کال هم دواړو لورو په یو اوربند موافقه کړې وه او هغه مهال هم خبرې په افغانستان کې شوې. خو د پاکستان په زندانونو کې د ټي ټي پي د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو پر سر د اختلافاتو لامل اوربند مات او خبرو نتیجه ورنکړه. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي او یو شمیر مشران په افغانستان کې دي او لدی ځای پر پاکستان بریدو رکی، خو طالبان دا اداره دوي. د طالبانو حکومت د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې محل کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې افغانانو سخت غبرګونونه ښودلې دي.
و امر دل چې طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ تر سره شو مذاکرات کوربه توپ کړی او دواړو لوري پر موقت اوربند سلا شوې. د دې مخکې هم د طالبانو حکومت دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو کوربه و. دا چې د اسلام آباد څومره د خبرو ته خوشبین دی، مخکې مې د مشال څنګ له همکار عبدالحی کاکل سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې د مذاکراتو په اړه څه ویل شوې دي.
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتس اپ للارې یو اعلامیه لیږلې ده. په هغه کې ویل دي چې خبري اترې شی پر مخ تللې دي او دوی د مې تر ډیر شمې پوري اوربند غزبی. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبري په تسلسل کې هم دغه سیداسې خبري اترې شوي دي او تر دې لمخه د جنوبي وزیرستان څخه د قبایلي مشران تللي وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبري کړې وي. نو دا خبري اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربند هم وغځېدې د مې تر ډیر شمې نیټې پوري. او لکه څنګه تاسو وویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې د کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو اترو ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدی مخک هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند شوی، خو موږ ولیدل چې دواړو لور پر یو بل باندې بریدونه هم کړی دي او نتایج شوی راپورونه چې البته د پاکستان پوز لا نه تایید کړی چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغو د پاکستانی طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړی دي. آیا دا اوربند به د دوی ترمنز نخته ودروي؟
اوربند به شای انختی کدوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسینو دا اوربند به دغه ودروي، ځکه چې د نومبر میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی و او د طالبانو په هغه دوران کې څه داسې پیښه نه وای سوې د ترګري، خو لاغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوی و چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونه دوی دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلې دي چې د طالبان دوه مهم قمندانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي، ورسره سل وسلوال هم خوشي کړي دي. نو که دغه خبره لکه څنګه چې سرچینې وای رښتیاوی نو د معنا د عادت څخه خبرو کې یو پرمختګ امکان سته.
په پاکستان کې پرسنیو کې دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا پاکستانی لوري خوشبین دی چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږد مهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تډیر زیات پوخه خنور کوي، خو ځای په ځای باندې اوس ورورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پورې نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ور باندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه شي ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبینی ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زده خوشبینی لري چې دغه خبرې کامیاب شي، نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودری.
زموږ د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
راپور نوای چې د طالبانو ساتونکو نن د کابل پوهنتون یو شمېر خزینه محصلان نه دی پریښي چې ټولګیو ته لاړ شي. ایلته هم دا خودل شوی چې وایي دوی اسلامي حجاب نه اغوستی. نور بل خپل خبريال وورو چې را سره دی، مهرباني په دې اړه څه راپور نور کول شوی؟
نوري صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خبريږي پکې خودل کېږي چې د کابل پوهنتون مخته د نجونو غنګونه د والته ځای طالبان کوم ساتون کې چې دوی ته اجازه نه ورکړي چې پونتون ته داخل شي. البته دوی رنګ پړونی په سر کړی، ټیکری په سر کړی، یعنی تور نه دی، نور رنگونه لري. زینو محصولینو ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی ته اجازه ورنه کړل شو نن چې پونتون ته نه وځي. دلیل ورته امدا خودل شوی چې تاسو ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی، دوی بیرته کورونو تستنی شوی دی. خو زینې نور محصولین چې موږ سره خبرې وکړي دوی وایي چې نه، دوی ته اجازه ورکړل شوی په پونتون کې تنه نه یم. دا سنجونی کتلی دی محصولین چې هغه رنگه ټیکری په سر کړی وو او د پونتون په هاته کې پټولګیو کې لیدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ باندې طالبانو د خپل مشر ملا هیبت الله د فرمان په اساس باندې د حجاب جبري طرحه تایید کړه. دا یې خبره کړه، ویل چې له دې وروسته هیڅ افغان مرمن نشي کولای په افغانستان کې دننه له حجاب پرته وګرځي. خو وروسته بیا وویل چې دغه طرحه چې دا جبري نه ده، په خپل خوخه باندې هر سړی باید، هر مرمن باید حجاب مراعت کړي.
مننه. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څېړنې لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی هم په کابل کې دی او له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې کوي. مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره انکتلی. نور بل اسدالله لودین نوورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هیواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بنټ سره چې پر دې دنده لري ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بنټ څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونو ته پام وکړي. د خبرپاڼې لمخې په دې کتنه کې ښاغلي بنټ افغانستان ته د خپل راتګ د هدف او د ورکړل شوی ماموریت او کاري پلان په اړه له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکو څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه راهیسې پر دوی د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون له بشري حقوقو څخه د سرغړونې انتقادونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د وری په 12مه په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرنګوالي او څارنې لپاره ریچارډ بنټ د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقوقو وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسنۍ وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. په هغه خبر پانه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14 افغانستان ته د ریچارډ بینټ د لومړني سفر په اړه خبره کړې. خاغلی بینټ ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري ترڅو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې هغه مسولیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوی د بشري حقوقو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پانی لمخې نو موړې به د میتر شپږشتمی پورې په افغانستان کې وي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکې داسې مهال افغانستانه کتنه تر سره کوي چې د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم لغوه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پر وروستیو څرګندونو شک څرګند کړ. د دې وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې پر خبرو یوازې بسنه ونه کړي بلکې په عمل کې دا باید وخی. حقانی له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره پر وروستیو کې ویلي چې حکومت اوس امریکا خپل دښمن نه ګڼي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیر ورځ نو وخت د میمیاستې په ولسمه نیټه په یو خبري ناسته کې وویل چې دوی د دغه طالب چارواکي څرګندولو ته په شکمن نظر ګوري. نو موري دی وی افغان خبريالې د پښتنې په جواب کې په دی اړه وویل
هو موږ د سراج حقانی څرګندونې واورېدې. زما په نظر تاسو وپوهئ چې موږ د دې ډول څرګندونو په باب شکو ګمان درلودلی. موږ دا شان څرګندونې پخوا هم اورېدلې. موږ له خبرو عمل ته ډېر اهمیت ورکوو او موږ په دې تمه یو چې طالبان پر دغه ډول مثبتو کړنو عمل وکړي او په ټول هېواد کې د ټولو کچو ښوونځي پرانیزي چې دا به په خپل ذات کې یو د پام وړ پرمختګ وي.
ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او انجونو په اړه د امریکا دریځ لا پر ځای دی. نوموړي وویل چې طالبان باید د لوړو ټولګیو د انجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. انجونې باید ښوونځي ته د تللو فرصت ولري، د مهارتونو رامنځته کولو، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره د ظرفیت لوړولو او د دوی د کورنیو ژوند او په نهایت کې دوی ته د ټولنو او هیواد هوساینې او معیشت خ کولو لپاره وند ورکړل سي. د امریکایي چارواکي ورسته له هغه دا ډول څرګندونه وکړي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی امریکا خپل دښمن نه ګڼي. سراج الدین حقانی زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یو دفاعي وضعیت کې و او کله چې په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه نو پریکړه وکړه چې نور دې په دې اړه خبرې نه کوي. نوموړي په دې مرکه کې د انجونو ښوونځیو ته په اشاره ویلي چې په حکومت کې هیڅوک د انجونو د زده کړې مخالف نه دی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام دا هم ورستې موضوع فنلند او سویډن پر اوکرين د روسي د غل پاړه د مخبزياتي دونکو اندښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتن لیکونه سپارلې. نور لاسد الله الدین
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیس پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپאי هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبري اعلان ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډای دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا دوه اونیو کې ارزول کیږي خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنه کړي. که په دې اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او 12 میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناتو غواړي دغه پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړې اجماع موجوده ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو نن دا موزیمونو نړیواله ورسته په افغانستان کې که څه هم موزیم اوګده مخینه لري خو په تیرو څو لسیزو کې د جګړو په ترڅ کې زیان من شوي آثار لوټل شوي او یا تخریب شوي دي په دې رپورت کې مو د افغانستان د موزیمونو وسنی وضعیت ته کتنه کړې ده.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وای اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وای ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لري کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې خو پر دندو باندې وای هغه د دندو څخه لري سوي دي، نو اوس یې پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو د اصول او مقرراتو باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی، نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي نو د هغه له وظایف باندې ځان پوه نه کی نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولای.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې لمخې به نور هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو د خپل لمړی واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمي او لرغونی مجسمه په 14 سره تخریب کړي چې د کاري په نړیواله سطحه عکس العملونه و پرول. نن د می اتلسمه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بیلابیلو نمونو د دې لپاره منځل کیږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي، دغه راز د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپل لومړیتوبونه کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست سیسه په موزیم کې وغمه، یعنی وکتل سیغه باید وی تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي، بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو تر اوسه پورې حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او هیڅ ستونزه نشته ورته.
خو عزیز احمد عزیز اندېښمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بې غوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندېښنه دا ده چې د حاکم نظام پر اتلو سره به کدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورکسوی یا کاچاکسوی و هغه موجوده لرغونی آثار چې اوس افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک سوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او ترڅنګ څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زوتو کو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولای سو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی چې په کابل کې اوس د نندرچانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس پورستوي کې د اتلسمې او نونسمې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندرچانو پر مخ پرانستل شوی، خو د طالبانو بدلیدونکې دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندرچانو پر مخ پرانستي وي.
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځای کاروباریانو یا فزای اصطلاح د لغړیانو کار کم رنګ شوه دی. د سپین بولدک او چمن ترمنز په دروازه کې زرګونه کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کله مالیه پرته د کرخیوی او بلیغاړې تاړي. د کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه کې لغړیان وایي چې میرمنې، کموم رماشومان، سپینګری او معلول کسان پکې شامل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمیز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنی او لوی غټي په شا او یا په کراچی کې اړوی راړوی. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنی کاستي چې دې سخت کار ته یو ژور کړی دی. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوه پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله واو کو، کله درې وو کو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوه جمعې پورې چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي. په خواندار کوم سختي وو دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشت ډېر. بس د ورځې 2500 سوال نور نشي ګټلی. ځلته کله پریږي کله نه پریږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ما شو لوبیا او نه خود راځي. د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالې دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروي مطابق د 300 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندر پانی په شودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 12 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم، زما دا شکایت دی د کوم کوم رسو په باره کې. دا واقعیم هغه چاته ورکول کېږي چې شناخت لري، کارتونه د کلي ملکي خپل اول خپل قریب چې یو کوري هغه لور چې نه ورکړي هغه لا ژولي وي دا کونه ده. نو یو کارت، دوه کارت، درې کارت ورکړي دا ملامت دي. د خلک چې دا چیرې ناري وي په دېو کې هېڅ شک نشته، د دې خبرې ټول رښتیا دي. خپل په سترګو مې لیدل دي چې خاشه ډک ډک دوکانونه لري، پلانکو زرانه کې سپارې دي، ویګو کې سپارې دي، راغلي دي اوړه او غوړي او د دارو د شانې ورکړي وي.
السلام علیکم، جماعت طالبانو نه دا هیله ده چې د عمل نه څه چلولای او موږ کې ساره امینه سي راولای پرې پرې په یاد د خدای په خاطر پرې دا وطن نور نور خلک موږ سره وای نور خلک موږ سره راوای په دې تاسو چې کومه نه د تاسو د حکومت د غین نور خلک په دور سره موږ راغلي دي. خلک د نوتن دي خدای په خاطر نور دا وطن پرې دی او بس خپل پرې دی خپل ژوند لپاره خلک دی ولګي سره مخ دي. یا مړي وړي خلک په کور کې نه لري، کار روزګار نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
آزادی رادیو پلاندو چپو
آزادی رادیو پرلاندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
تلرویشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو مترو او ریدالیسنگ.